په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د دولت د ملک چپلاوي وغړي پوځي کوفي وایي کنړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته بې حوصله شي. طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسی وبولي، خو نړیواله ټولنه باید نور څومره صبر وکړي. په دې اړه د چارو د وکتونکو نظر مو اخیستی. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. ناټو وایي وضعیت په کتول افغانستان د وټو پریکړه کوي، او بریتانیا لمړنۍ هیواد دی چې د کورونا واکسین تطبیق ته اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه. نننۍ غونډه کې ټول ټال 15 وزیرانو او د افغانستان بانک ریاست ته د نوماند رئیس لپاره د رایو صندوقونه کې خودل شول. دوی کې درې کسه بریالي او درې نورو د باور رایه ترلاسه نه کړې. د عامه روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم، او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نوماندانو چې د باور رایه یې ترلاسه کړې. کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر مجیب الرحمن کریمی او پوهنې وزارت ته نوماندا رنگینه حمیدی بیا ونتوانیدل چې د باور رایه ترلاسه کړي. د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی هم د رایو لدې بهیره بریالی ونوت. د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو غړي هیوادونه او شریکان به د راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستان د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ دا خبره د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرانس ته وکړه.
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووځو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو وشي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي. په روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 ته راکم کړي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انزور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلی. لانجه د تیر دوشنبه په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مرۍ ته یې چاړه نیولې ده. لیجیان ژاو دغه ټویټ کې لیکلی و چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې بوګنېدلی دی. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدر اعظم وویل چې دغه خپور شوی انزور فوټوشاپ شوی او باید چین یې په اړه بخښنه وغواړي او لرې کړي. اوس د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. نیوزیلند، فرانسې او تایوان هم ویلي وو چې ټویټ شوی انزور بوګنوون کوي او ټولو هغو هیوادونو ته یو سپکاوی دی چې افغانستان کې پوځیان لري. چینی ډیپلوماټانو بیا ویلي دغه انزور او ټویټ ته غبرګونونه له حده زیات دي. له غبرګونونو سره سره د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان دا ټویټ نه دی لرې کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولی دی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې نیول شوی کس شیرپادشاه یاد کړی او ویلي دی چې درې کاله وړاندې له طالبانو سره یو ځای شوی. ملي امنیت وایي دغه کس د سرنوالانو، دولتي کارکوونکو او د ملي اردو د منصوبینو په وژلو کې لاس درلود چې ځواکونو یې قراباغ ولسوالۍ کې ونیوو. خبر پاڼه کې راغلی نیول شوی کس د طالبانو لخوا د شپې پاڼو د خپرولو دنده هم درلوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سترګو یوه ډله ډاکټران جوزجان ولایت ته تللي او دغلته د یو څه مودې لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي. دغه ډاکټران د ترکیې په مرسته د سترګو هغو ناروغانو ته عینکې هم ورکوي چې اړتیا ورته ولري. د جوزجان د عامه روغتیا مشر عبدالغفار خوشیوال وایي دغه ولایت کې د سترګو متخصصین کم وو او په خبره یې د ورغلي ټیم کارونه ګټور دي. خوشیوال وایي جوزجان او څنګلوري سرپل ولایت کې د سترګو ناروغي شته، خو وایي دوی کراش میر نه لري. د سترګو دغه ډاکټران به د شلو ورځو لپاره جوزجان کې پاتې شي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته یې د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوې دغه واکسین د راتلونکې اونۍ له پایله بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمنۍ او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینس ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاده کړه. یو شمېر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې کورونا واکسین تولید کړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمېرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون تنه مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته د رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي چلوونکي او خدماتي منصوبین د کوویډ 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. شاوخوا 4 لکه د خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري.
له اسد الله الدین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د ملک چپلاوي غړي فوزیه کوفي وایي که نړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته بې حوصلې شي، طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسی وبولي. په دې اړه به چې نړیوال باید نور څومره صبر وکړي چې په دې هیواد کې سوله ټینګه شي، د چارو د یو کتونکي نظر مو اخیستی.
زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر ته رسېدلې ده که چیرې هغه سوله مستو چې هغه ډېره په عجله کې وي او هر څه چې طالبان غواړي هغه ورسره منو، دا زموږ په خیر نه ده.
په هلمند کې د پایوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي قضیه به تر هغو تعقیب کړي چې د قتل عاملان موندل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي.
موږ به دا قضیه په هیڅ صورت سره چې په نظر لکه چیرې قضیه د نور خبریالانو چې وي
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شویو د بخښنې ژمنې کړي څېړنه کوي. دا ډول سندرې لکه د ودونو په محفلونو کې دود شوي. په دې اړه د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو نور معلومات ترلاسه کولی شئ. له بلې د اساسي بشري حقونو خپرونې سره یو ځای مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزیه کوفي وای نړۍ ته نه ښایي چې د افغانستان د وضعیت او د سولې د روان بهیر په اړه بې حوصلې شي. میرمن کوفي چې پرون د سولې په اړه په یوه غونډه کې ګډون کړی وویل نړۍ کنړی بی حوصله شي، طالبان به په مذاکرات او د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي او نور به د مذاکرات دوام ته ژمن پاتې نشي. په عین حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی عمر داودزی وای د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن اداره به د اوسنی د ترامپ د ادارې په نسبت د افغانستان د سول لپاره ډېر ژمن وي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي فوزیه کوفي له طالبانو سره د مذاکرات روان بهیر یو اوږد مزل بولی او په دې برخه کې شته پیچلتیا او ته اشاره کوي. میرمن کوفي چې د سیشن به پښپې د سولې لپاره نړیوال ګډون بنسټ لخوا په یو آنلاین بحث کې خبري کولی، راتلونکي نظام سیاسي ګډون او اوربند د سولې روانو خبرو کې د پیچلو مسایلو په توګه یاد کړل او زیاته کړه چې نړی باید د دې بهیر پر وړاندې بے حوصله نشي.
اگر دنیا بے حوصله
کړه نړی د افغانستان د وضعیت په اړه بے حوصله شي او د سولې د اوسنی بهیر د بریا لپاره له تضمین پرته افغانستان پریږدي، طالبان به ځان په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې بریالي وبولي، نور به د مذاکرات لپاره ژمنتیا ونه لري او موږ به یوې نوې جګړې ته ولاړ شو. هغه څه چې یو منفي سناریو ده
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وړاندې ویلي چې تر کرسمس پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو تازه د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ او جرمني په بیړني ډول د عسکرو د وستو په اړه اندېښنه ښودلي. د افغانستان اسلامي دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړي وایي اوس مهال دواړه لوري پر اجنډا د بحث پایلولو او خپل لومړیتوبونو د ټاکلو لپاره په کار بوخت دي. مرمن کوفی زیاتوی د افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی لپاره د اوربان ټینګیدل او په دې اړه د بحث سرنګواله لمړی توپ دی. اغلی کوفی د غشان د ملی مصالحه علی شورا جوړښت ته هم اشاره کوي او وایي دا کار به په کور دننه د سیاسيونو د نږدې کېدو په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقي ویلي د دې شورا د جوړښت په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. په ورته وخت کې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازی عمر داودزی چې د بحث کې ګډون کړی و وایي باور لري چې د امریکا نوی ټاکل شوی جمهور رئیس جو بایدن به د سیمې او افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ په پرتله منطقي پریکړې وکړي.
چې سولې په حق لا به لا زیات کوششونه تیز کړي، لا زیات به وسیع کړي، اما برخورد به د ټرمپ په تناسب عقلاني تری،
په عقل باندې به استواري، په مشوره باندې به استواري. خغلی خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه بولي او زیاتوي د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې تلپاتې سوله امکان نه لري. دی وایي پاکستان له افغانستان غوښتي چې د سولې په ګډون خپلې غوښتنې د یو نوملړ په ډول دوی ته وسپاري، څو دوی روښانه کړي چې په کومه برخه کې تر کومه حده مرسته کولی شي. د دې غونډې دوه نورو ګډونوالو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د حزب اسلامي د شوراګانو رئیس جمعه خان همدرد کلیاوي خوا د سولې په خبرو کې د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. بل ورته بیا لا هم په دې باور دي چې تر اوسه هم افغان سیاسيون د سولې په اړه یوې اجماع ته نه دي رسیدلي. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د وږې میاشتې په 22مه نیټه په دوحه کې پیل شوې. خو د دې خبرو له دوام له نږدې 2.5 میاشتو وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره اونۍ وویل د سولې خبرو د بحثونو لپاره تګلاره وروستۍ شوې ده او یو نقل یې د قطر دولت ته په دې خبرو کې د اسانچاري راوستو په خاطر سپارل شوی دی. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې تر اوسه د دې تګلارې په مقدمه کې د لا ډېر وضاحت لپاره بحث ته اړتیا شته.
و موریدل چې د افغانستان د دولت د مرکچ پلاوی غړي فوزي کوفي وای کنړي د افغانستان د سولې روانې پروسې د به حوصلې شي طالبان به ځان په پوزي او سیاسي ډګر کې برلاسي وبولي. د افغانستان د دولت د مرکچ پلاوی غړي نړیوالو د غوښتنه داسې مهال کوي چې په قطر کې د دوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ له نږدې 3 میاشتو راهیسې ابتدایي پیل شوو خبرو کې تر اوسه دواړو لورو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر لکېدو هم دواړه لورې ضد نقیضې څرګندونې کوي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړل چې آیا نړیوال نور د افغانستان د سولې بهیر ته صبر کولی شي؟
رئیس جمهور ترامپ د انتخاباتو د بایلیدلو نه وروسته او جو بایدن د ګټلو نه وروسته زه فکر کوم په امریکا کې یو تغییر راځي. هغه تغییر په دې باندې دی چې د امریکا د عسکر د وتلو مسله او د افغانستان د سولې مسله فکر کوم دا لور سره جدا کیږي. پخوا امریکا په دې کې ډېره جلا کوله چې باید افغانستان سوله د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي، چون چې عسکر دوی ایستله زه فکر کوم په دا فکر اوس بدل شوی دی. بالخصوص دا نه وروسته چې طالبانو په هلمند کې مثلا په لشکرګاه ښار ته موزیسي و هلمند د سکوت سره مخامخ وو. زه فکر کوم د هلمند امنیت ډېر زیات دغه بحثونه بدل کړه.
اعظمي صاحب، نړیوال تقریبا دغه د 40 کاله په افغانستان کې ښکیل دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم تېره ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې چې په بروکسل کې په مجازي ډول باندې پیل شوې ده وویل راتلونکي فبروري میاشت به چې کله د ناتو دفاع وزیران راټولېږي مهمه پرېکړه کوي. د ناتو راتلونکي په اړه په افغانستان کې پرېکړه کېږي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي جنوري میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د 2500 سرتېرو شمیر 2500 توګه کم کړي. نړیواله نوره به حوصله شوې ده. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې ته ډېر هیله مند دي. فکر کوي چې د دغه ادارې پر تک سره به وضعیت کې ډېر ستر بدلون راشي او د افغانستان د دولت طلب درنه کړي؟
زه فکر کوم دولت افغانستان په سوله کې بیا یو مرکزی رول اخلي او هر څه چې فیصله کیږي د دې ونډه او آواز په فکر کې په کولو مهمه دی. کوم چې دا تر یو څو میاشتو پورې داسې نه وه او دا د افغانستان دولت لپاره یو ښه خبر دی. زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر ته رسېدلې ده که چیرې هغه سوله موږ کوو چې هغه ډېره په عجله کې وي او هر څه چې طالبان غواړي هغه ورسره منو، دا زموږ په خیر نه ده. کوم چې طالبانو کوم وادي چې کړی دي هغه تر اوسه داسې نه ښکاري چې کوم دی عملي کړی اوسېږي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم نړیوال ټولنه بالخصوص اروپایي اتحاد یا پر دې باندې فکر کوي چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. ما تحلیل دا دی چې د افغانستان د دولت تله د سولې په مذاکراتو کې مخ په درنېدو روانه ده او دغه اخري پرمختګونو چې کوم مخکې ورته اشاره وکړل د هغې پر بنیاد باندې دی.
اعظم صاحب دغه غوښتنه چې له طالبانو کېږي چې که اوربن نه کوي حداقل شخړې کمې کړي، فکر کوي چې طالبان به بالاخره دغه وضعیت په پام چې بدلونونه د امریکا په اداره کې هم راځي دغه غوښتنې ته غاړه کېږدي، حداقل شخړې به کمې کړي د سولې د اصلي مذاکراتو د پیلېدو سره؟
سوال دا دی چې طالبان خو دا نه وایي چې موږ خشونت نه دی کم کړی، هغوی خو دا مني چې مثلا خشونت مو کم کړی دی، مګر تر ټولو غټ سوال دا دی چې ځینې عملې کې طالبان یادوي او یا هم چوپتیا اختیاروي، کوم چې دا منطقي خبره نه ده. یعنی هر هغه عمله چې په افغانستان کې که طالبان په هغه کې خپل رول پردوي هم، بیا هم طالبان په فکر کې مسؤلیت لري، که خارجي جنګیالي کوي، خارجي ترستاني کوي، طالبان یو مسؤلیت لري د امریکا په مقابل کې، چې مثلا د دوحې د اګریمنت پر بنیاد باندې باید خارجي جنګیالي پر وړاندې باندې عملیات وکړي، هغه له منځه یوسي. نو که چیرې هغه نه کړي، بیا هم طالبان مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم خشونت باید په اساسي معنا باندې او په صحیح معنا باندې رقم شي، او هغه په دې باندې نه کېږي چې طالبان فقط په ځینو عملاتو کې خپل رول رد کړي او یا هم چوپتیا اختیار کړي. زه فکر کوم دا اساسي معنا د اساسي خشونت نه ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خپل نظر سره شریکو، دی ونې وړ بولو چې نن د ناتو په مقر کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران هم د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت او په دې هیواد کې د ناتو د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون له دې غونډې په ترڅ کې دغه راز یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې شخړې دې کمې کړي او د سولې له دغه بهیر څخه دې سمه ګټه پورته کړي.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو او رید ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه هم د تاسو لپاره فرصت دی چې پکې ګډون وکړي او د ټاکلي موضوع په ارتباط خپل نظر له نورو سره شریک کړي. ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوو. د غراس په هم دی چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماخام له 2 بجو پیلېږي، د سهار تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5. په هلمند کې پیوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي قضیه به تر هغو تعقیب کړي چې د قتل عاملانې موندل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي. الیاس دایي د نومبر په 12 په لښکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د مدني ټولنې امپرون د الیاس دایي په اړه یوه غونډه هم جوړه کړې وه. احمد شبر د پیوند مدني ټولنې له مشر برکت الله سرشار سره غږېدلی، د مرکې په پیل کې پوښتنه ځینې کړې ده چې دوی په غونډه کې پر څه موضوعاتو وغږېدل.
په مسؤلینو باندې دا غږ وکړي چې د شهید دایي صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي، چې د دایي صاحب په وژنه کې لاس درلود، هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او غږ مو په مسؤلینو دا وکړي چې دغه قضیه هېڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایي باندې ټوله هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ سوی یم، زه هېڅ آواز نه لرم. دایي زموږ د زړو آواز و، دایي زموږ یو رښتینی آواز چې تر مسؤلینو پورې به رسوي.
سرشار صاحب، تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتي دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي، که چېرته همدا قضیه همدغه رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوئ؟
جناب شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغو وعدو باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړېږو او موږ به دا غږ ضرور پورته کوو. موږ د دایي صاحب د کورنۍ سره، د دایي صاحب د هغه ماشومی لور سره چې هغه نن یتیمه پاتې ده، دغې له غوښتنې سره به خپل غوښتنه یې وکړو او په بار بار به دا غوښتنې کوو. مسلمان به که څه هم زموږ په وژنه دا راته تمامېږي، زموږ د وینې په بدل راته تمامېږي، موږ به دغه غږ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دایي صاحب قاتلین باید مجازات
لنور مدني ټولونو سره به مشترک هڅه کوي او کبه لچا سره دا هڅه یو ځای کوي.
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډیره حد پورې سره همغږي یو سره هم فکر یو بل دای صاحب د ټولو دایو دای صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نه ستاسو مال لپاره چې ورته وکاروم چې دای د هر چا په وزړونو باندې پېټلا پاتې کړي واغه د هر چا درد ته دوا سوی وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټولې مشترک همغږي دي په دې کې به قومي مشران دا سره وي حتی په دې کې مشترک دنیا عالمان نن زموږ په غونډه کې دنیا عالمان او قاری صاحبان د قران عظیم شان سره ناست وو د ټولو د غوښتنې چې د دای صاحب قضیه باید وچړل شي او د دغه عاملین چې دي د دې چې وجه دي قاتلین چې دي هغه باید په مجازات
تاسو ساده غوښتنه کړی ده یو معین وخت په ذهن کې لري که تر دې وخت پورې د قضیه کومه نتیجه ورنکړه تاسو به بیرته خپل ځخ لنور سره یو ځای وچتوي.
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسولین چې په هلمند کې موږ سره په تماس کې یو د ټلیفون لاري او اته د یو سره وینو سره کښینو په دې مسله باندې لنیږي باس سره کوو. نو په دې باندې باندې نن کوم دا غوښتنه کړې ده وګورئ چې مسولینو جواب راته څه دی. نو هغه به ممکن په دغه یو دوه هفتو کې یو نیم هفته کې بیا موږ کښینو او بیا به دې ته ضرب الاجل ورکو که چیرې بیا هم دغه ونه شي دغه عاملین پیدا نه شي د ضرب الاجل په اساس باندې بیا موږ په خپلو نورو مدني حرکاتو باندې لاس پورې کوو تر هغه وخته پورې به نه کښینو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه وي راکول شوی او موږ به دا قضیه هېڅ په هېڅ صورت سره په هېڅ ډول به موږ دا
د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي الیاس دایی د قضیې په اړه د خپلو فعالیتونو په باب معلومات راسره شریکول. الیاس دایی د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه مقناطیسي ماین چاودنې کې ووژل شو. تر اوسه د هغه د دې چاودنې په ارتباط څوک نه دی نیول شوی او نه هم چا د دې پېښې مسؤلیت اخیستی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د کابل او پنځو زونونو په کچه په دولتي روغتونونو کې اوس د کورونا وایروس نمونې اخیستل کیږي. له دې مخکې د کورونا وایروس په لومړۍ مرحله کې په دې اړه ډېر شکایتونه کېدل چې د دغه وایروس د ازموینې مرکزونه او لابراتوارونه کم دي. خان محمد سین نور جزئیات اوروي.
د هوا سړښت او د کورونا وایروس د خپرېدو دوهمه څپه د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي وروسته له دې د کابل او پنځه زونونو په دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس نمونې اخیستل کیږي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وایي په کابل کې 13 دولتي او 23 خصوصي روغتونونه د کووید 19 نمونې اخلي او د همدغه دولتي روغتونونو اړوند ګرځنده ټیمونه هم فعالیت لري. د عامه روغتیا وزارت وایي دغه وایروس د ازمایښت له لابراتوارونو څخه څلور په کابل، شپږ مرکزونه د هرات، ننګرهار، کندهار، بلخ او ګردیز په ولایتونو او دوه نور لابراتوارونه د هرات ولایت په تورغونډۍ او د فاریاب ولایت په اقینه بندرونو کې فعال دي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وویل
پلازمینه کابل کې په ټوله روغتونونو کې موږ د کووید 19 مرکزونه د ټیسټ لپاره لرو او دوه خاصه مرکز چې کووید 19 مریضانو یا ناروغانو لپاره دی او هم موږ په شخصي بخش کې په ټوله افغانستان کې درویش مرکزونه لرو چې کووید 19 ټیسټونه هم کیږي او خدمات کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړۍ مرحله کې ناروغانو په لابراتوارونو کې د ازمایښتي موادو او د علایمو په معلومولو کې له ځنډه شکایتونه لرل. اوس سربیره پر دې چې دولتي روغتونونه فعال دي، د درملنې خصوصي مرکزونه د پیسو په اخیستو سره د کرونا وایروس ازمایښت ترسره کوي. خو آیا خلک کولی شي چې د کرونا وایروس د ازمایښت لپاره په خصوصي روغتونونو کې پیسې ورکړي؟ رویا عالمی چې تازه په کویدنو له سخته شوی وای د دغه وایرس د ازمایښت لپاره د ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري او له همدې عمله په ورځو ورځو انتظار باسي چې دولتي روغتونونه یې د ناروغۍ نمونه واخلي.
له هغو ټولو خلکو چې پر دغه ناروغۍ اخته دي هیله کوم چې ځانونه قرنطین کړي، ډیرې میوې وخوري، سوچ ونه کړي، ځکه سوچ له عمل کېږي چې د بدن معافیت یې تیت شي.
خو د درملنې د ځینو خصوصي مرکزونو مسؤلین وایي د بېوزلو ناروغانو لپاره 50% تخفیف په پام کې نیولی دی. په کابل کې د یوه خصوصي روغتون رئیس رضوان الله احمدزی وایي د کرونا وایرس د هر ازمایښت په بدل کې 4500 افغانۍ اخلي. د رسمي شمیرو له مخې د کرونا وایرس د خبرېدو له پیل راهیسې په هیواد کې پر کرونا وایرس د 1,900 مشکوکو اخته کسانو نمونې اخیستل شوي چې 6,493 مثبتې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا عدلیې وزارت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بښنې فرمان د یوه فرمان په بدل کې د سیاسي جول جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي یوې قضیې څېړنه کوي. دا قضیه پرون د امریکا یوې محکمې راپورته کړه. جزئیات د فریبا ظاهر په راپورت کې.
د محکمې دغه اسناد داسې ترتیب سوي دي چې په دې قضیه کې چې سپینه ماڼۍ پکې شکل بلل سوي ده، د مزنونو کسانو نمونه او د اسنادو د ثبت شمیرې پټې کړای سوي دي. خو په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوي. په دوسیه کې د دوو کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوي چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه یې د یوه بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې اخیستلو یا د سزا ورکولو د ځنډ په اړه هڅې کړې دي، خو د هغه کس نوم نه دی یاد سوی. اسناد ښایي په یوه ورته قضیه کې مضنونینو چې لږ تر لږه یو یې څارنوال دی، په تېرو وختونو کې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې په انتخاباتي کمپاین کې د همکاري یادونه کړې وه او هم یې په راتلونکي کې د دې ډول سیاسي همکاریو وړاندوینه کړې. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو د وړاندیز ادعاو ته څه ډول غبرګون ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییزې قاضي برایل هاول په واشنګټن کې دا اصلاح شوي اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړی دي. دا تحقیق لږ تر لږه له اګست راهیسې دوام لري. ولسمشران د اساسي قانون له مخې د فدرال بخښنې پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څو اونۍ پاتې دي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې دی د خپلو یو شمیر سیاسي متحدینو د بخښنې فرمان ورکړي. ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې هم د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ته د بخښنې فرمان ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
باندې ایزلو ایزاتیم د ورداج ولایت جنکی له سوالی څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. دا د مرزاتی معیدین سره هیڅ هم کومات نه کوي، نه حکومت نه نور خیریه مؤسسه. تاسو د راتلو حالاره په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسائل په کم کې او دغه د مرزاتی معیدین لپاره د هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي ترڅو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه مرزاتی معیدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. والسلام.
نو می زیول حق ولی له کونل نن د تختل پیغام پر اقدام انا د کومې مرستې کې له جنیوا د افغانستان لپاره وشو دي. زه پام دی هلې مې چې خوده دې هغه زور واکو ته نور وس نه ورګي چې د افغانستان د خلکو څنګه شوې مرستې ته وکړي په یو نوم او په بل نوم باندې. نو هغه مسؤلین یو هلې لرو یو تمل چې پیسې په هغه ځایونو باندې و مصرف کی او په هغه ځایونو باندې ولګي ترڅو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره د یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
احمد ونامه خبرې کوم له هرات د کندهار کابل پر لارې باندې مکور لکه د جنډه ده او د اقربه پوسټمړ ډېر پازابوي غټ مټر مټر روان یم. د کلات کې هم دغه رقم دی نورک په نامه یو پوسټه ده، هر مټر 2000 افغانۍ غواړي. دا مکور کې هم دغه 2000-3000 افغانۍ غواړي. معلومات دا ورو چارواک دا غیر دا یو وخت السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر بسم الله قدم را واخل
شایستنا دا ټول سندرې لکله د ودونو په محفلونو کې دود شوي. په دې اړه د خبرونې په دوهمې مئی کې د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه کې چې د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونې سره یو ځای د خبرونو نور معلومات ترلاسه کولای شي. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. اسدالله لودین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. د عامه روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نوماندانو چې د باور رایه ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم دغلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیري د انزور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلې. لانجه د تیر دوشنبه په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیري انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مرۍ ته یې چاړه نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سترګو یو ډله ډاکټران جوزجان ولایت ته تللي او دغلته د یو څه مودې لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د اسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، امید زهیر مل سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ایمرجنګ لوبغاړیو لپاره پیل شوي تمرینات لا هم روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې تمریناتو کې افغان لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د کورنۍ روزونکو تر څارنې لاندې تمرینات کوي.
دغه تمریناتي کمپ په مختلفو برخو کې ترسره کیږي او دوی په خپلو وړتیاو باندې کار کوي. ورسره څنګه دوی ته د روزونکو لوري نه په توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې کې روزنه ورکول کیږي.
د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ یاد تمرینات کم چې د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شوه دی. 500 لوبغالي په کې ونډه لري چې د کمپ لا پای ته رسیدو سره به 15 پیاوړي لوبغالي د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې تطری غوړ شي. په کابل کې د فوټسال غوړ لیک سیالیو د دویم پړاو پر دوام نن دوی لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې اطمینان لوبډله د ظاهر اسد سره مخامخ شوه او په دویمه لوبه کې بیا د شهید نسیم او وی آی پی لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووتی. په لومړۍ لوبه کې د ظاهر اسد لوبډلې لس د یو پر وړاندې اطمینان لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپله دویمه بریا یې خپله کړه. په دویمه لوبه کې بیا وی آی پی لوبډله وتوانېده د 15-1 پر وړاندې شهید نسیم لوبډلې ته ماتې ورکړي او بری خپل کړي. د فوټسال غوړ لیک سیالیو په دوام به سبا هم دوه لوبې وشي چې له مخې به سنایی د توها او همای رحمت لوبډله د صداقت پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووزي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اتل لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند پر وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبې اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستان لوبغاړو شمیر اته تنو ته رسیدل. په تیرو څو ورځو کې دوه لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلی وو. پاکستان او نیوزیلند د ډسمبر 13 درې شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې پایلوي. د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنطین کې ساتل کیږي او هر یو به په ښه کېدو سره خپلو تمرینونو ته ور وګرځي څو د لوبو لپاره چمتو شي.
او بشری حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیومنی. د خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زما کې د دې نه چې برابری نسل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام په راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شمګه اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي، چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکه باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانتي چې قانون ویل دي، هغه شانتي چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانتي چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دی ته اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه خپل حقوق خاص شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیر ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یوې ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچیرې غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته، همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچیرې وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلی وي، قوانین باید تبعیضی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دی باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی، که هغه هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. د خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي، پوهاوی ورته ورکي، ذهن روښانه کړي، هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ تاسو اولاد دی چې دا جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کړي، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو، او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري. علامه مل
ژوند
په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دې کومه
غاس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې خلک لا څه وخرا په دې خوا په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او دې توارت سندري وای
د دې بخیره خورا ډیره لیري دي کته هم موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې خو دومره دې سره کونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو
بسم الله قدم را واخله شایسته نابکه مو پښتنی نابکه حالا
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده
اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې ټیمپو شروع کیږي د استاد ته پلی کوم ده
خلق د آهسته برو په اړه څه وایي
چې دی اوازونه ورته وایي صابرو ما نه نه صابرو په بسم الله قدم را واخله مخکې خې دی ګډیږي ترغه چې چراغ له پاندغې چې موټر کې سپری بیا یې حالته
نن په همدی حق له خبرې کوو په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندرې په تاریخ غږیږو بیا یې ارزښت چیړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو زه وږمه جبر خیل یم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده له ازادي رادیو سره اوسئ
درنو دوستانو د موسیقي مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله رو ورو راځه کجاوي او داسې نوري سندري د واده د بنسټ معنا لري د دوی په باور په ژوند کې نیک مرغي او بد مرغي لامدي ځای څخه پیلېږي د ګډ ژوند خواته د لومړی قدمونو د کېښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیل سندري ویل کیږي دا چې د آیسته برو په بسم الله قدم را واخله ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي د مودیولو اکاډمۍ له علمي غړي څیړندیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډیر پخوانی وخود خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شو
My mahatta
د دې بخیره خورا ډیره لیري دي کته هم موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادت رواج او دود سره کونه فلکلوریکو روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو د دې فلسفه چې د چته په قرار قدم راوخه نو چابک راوخه چټک راوخه چون ناوی ته ډیر درنښتور کې ډیر احترام کې د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ده اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکي نه په تلوار نه وکي قدم سوکا سوکښ ده قدم په شمار نه وکي دا بیا شسته بعد مسه زما د جان پر سر زړاسه خپور سهار دې زموش تلوار دی داسې زوم مدروستلی شهزاده د قندهار دی
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بناوي او زوم نسره دروي نو لام دی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري د خاک جبار اوسیدونکي آجی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوی بیلا او زوم بیل د واده مراسم نمانځي
مو کې موضوع دا شې نه سره چې بسم الله قدم را واخلو د شراسه واسه لاړه دا خبره نسته مو کېلته واده والا به یمیو کوم چې لګلی یو یا به پوخان چې یا به کاروان چې لګلی یو دا خبره خو نه وی لګدا وې سیدی چې دا تخت باندې ودر یو لاسونه پزرکی یو ګوتی پزرکی یو بدلی ورته وای دا شین په مکه نری واجو او نسته وسم نسته د مخالکو کې
خو په زینو ولایتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي امداسې په بسم الله قدم را واخله او داسې نوري سندري هم ویل کیږي د پکتیکا اوسیدونکی اتا محمد وای چې د دوی ودونه درې ورځې وي بیا نو دا سندري خو حتمی وي
یعنی دموږ په پکتیا ولایت پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوی له کوره وځي دغه سندری ورته ویل کیږي د دغه په څنګ کې نوري فولکلوري کې سندری یا محلي سندری په اصطلاح ټپی دي هغه د مصری دي په بسم الله قدم را واخله او ښایسته نه وکړي پښتني نه وکړي دا موضوع ویل کیږي
د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې د پاشقی واده کړی د دې په واده کې ټولې سندرې خو په تیره بیا په بسم الله قدم را واخله ډیر په خوند ویل کېدله نو ځکه یې په همغه آهنګ تروسه په غوګونو کې ده
ما د نجیب په وخت کې 15 لک افغانۍ په ورکې ما پاشقی وکړله غوګونی سره بیا ژره کړله بیا د ماده چې واده نه وځي بیکار واته وصل یو نیم سل خټې وي دنده غدره بدروبو اما چې انې مې بدلې ورته لیم خلګانې به وي خوینې مې په بسم الله قدم را واخله او خایستان او کوي او نازول نه او کوي پلانکې نه او کوي زلک ته جګو ما غلې ماته دا وګي وځي د ما فقط نه و ټیټه و نور بیا خاله وسم 9 کیلو وزن نه مې خدای
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام داوی چې ناوې او زوم راغلل په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وای چې په پخوا وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل خو نن سبا دا دود کمرنګه شوی دی
سابق چې و ډېر احترام زیات و خلک به تر څو ورار و چکچکې به یې کولې بل چې ناوې او زوم خپل ځای ته به لاړ او یا به کېناست یا به وترید بیا به ټول کېناستل لکه ملي سرود کې چې درېږي چې خلاص یې خلک خپل په جای کېني ناستابرو همداسې و من تا اوس چې زه ګورم داسې عام ټول تالار نه درېږي په احترام د ناوی زوم زیاتر د ناوی مور چې یا خویندې بیا زر زر اوښ کې تویی سي چې دا خواندن اوري و لورې روانه یي دا
لکه څنګه چې د وخت په تیریدلو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم را واخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کیږي خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري په دې هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي په پیل کې یې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده بومی شکل
بله
اصل پاته وو او روان دي کار نو شوای
او
فارسی کا استابرو وای مثلا کندهار کې په بولال وای لوګر کې مثلا رو رو ساروان او د خیال کجاوی هر سیمه کې فرق لري
بله
استابرو کې دا لایکم لګ مشکل وو ارزښت ځکه ډیر دي چې د سرنوشت ساز دي کنه د زوم او د ناوی د پاره هغه باید خو په سره خو په لای اده شي
که
په سرنی به د هغه ژوندم بس اس تیری
یعنی ارتلام دغه
آیسته
برو یا په بسم الله قدم را واخله
واخله یا رو رو ساروانه یا ببولاله طول یا مفهوم داری
دا دی واده تهداب ده
تهداب ده بله زکر مهم ده ما تا دا علاقه پیدا شو چه دی بانده کار رو کم
نوخت
بکره ورم او ده بایمللی میارات سره برابر کم اصلی بیا ده خارج خرب کم ده او کولشه چی واقع داری
تا سی وقت داری چه پدی سندر بانده کار وکی او پدی که نوخت را ولی او سداره تو ولی چه ده آیسته برو سندره که تا سی کم نوی تکی را منزده کم
ما دوم را کار که چه ده آیسته برو لای سره برابر شی ما سره بحث کوي زازرم چې دوی ته قناعت ورکم موسیقي خو فزیک او ریاضي باندې چلیږي
بله د لای بی لای به سره موزیک کوي یعنی څنګه وخت بی لای و اوس پلایس
زړه چې دی کنه دا کوم حرکت منظم نیوي
بله
دا ناراحتي پیدا کیږي لای هم داسې شي دی
بله
چې مثلا یو سندره شروع کیږي په یو ټیمپو باندې
بله
دا سندره د سوکیا دینس دی غاوري هغه به ځان دې سره یاروي ډېر سندرې دي چې زمونږ او تاسو چې د تورخم نه یا خو کې څوک نه مني ځکه چې هغه په بین المللي معیار برابر نه ده.
اوس به راسو رئیسته بروته چې هغه د تاسو په وینا په علمي ډول ثبت شوې ده، په هغه کې د موسیقي هغه کوم څه چې دي هغه ټول په نظر کې نیول شوي، په دغه ټولو اصولو برابره ده.
بس اصول خو د شروع نه باید مراعت شي چې ټیمپو شروع کېږي. استاد ته پلیکم ده.
تاسو ودونو ته ځی هغه سندره چې ناوی زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم راواخله، دا شاید په بیلابیلو ډولو وویل سي. تاسو یو مسلکي کس یاست، کله چې محفل کې ناستې په نظر مو څه رقم دي؟
آیسته برو چې د هغه وخت کې ناوی زوم چې په ځای حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کیږي کنه، زه چې اورم اصلا آیسته برو نه ده، آیسته بده ده، ځکه چې هغه ناوی زوم نشي کولی چې دغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي. دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو یعنی تیز برو نشته کنه. مشکل هغه زینه پیدا کیږي چې دغه ناوی زوم ذهنیت هم خرابیږي، بس هغه زینه بدبختی شروع کی دغه په قدمو باندې باید ټیمپو برابر کی، نه چې ځان نه دیو ټیمپو برابر کی آیسته برو ما ایمان آیسته برو بیده.
استاد که زحمت نه وي په آخر کې یو پښتو را ته وغږوئ بیا به مرکه خلاصه کړو.
ولې نه
زیاده منه نزوانده ایوز رستاد
منه نتاسنه داده کور نوی تو به بخت ورشه داده هور نوی تو به بخت ورشه.
قدر منو آوریدون کو په دې هیله چې د هر ناوی پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره
درېږم مختبلې ته غنو موشین د کوڅې ته لروزی د دکش اشکو ناوې تو به بخت ور.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ویالا انا زمشکار دیوای وای